قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست ګیروال صاحب د ورستي پښتني په توګه تاسو د صحت په برخه کې د یو لړستونزو یادونه وکړه په دې برخه کې خپل اړوند اورګانون ته څکول پکار دي ترڅو په دې برخه کې موجوده ستونزه حل او ټول خلک د صحت له حق څخه برخمن شي
د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تحقیق د صحت د سړنې په اړه چې کړیولو موږ د تحقیق په ټولو مناطقو کې تر سره کړو او هغه موجوده مشکلات چې په دې زمينه کې یا په دې اړخه کې په افغانستان کې وجود لري هغه موږ ټول لاټول کو تحلیل هم کو او بل هغه بازي هغه پیشنهادونه چې کمیسیون دولت ته وړاندې کوي او نړیوال ټولنې ته وړاندې کوي تر څو په دې اړه کې جدي اقدامات پورته شي هغه پیشنهادونه د اول دا چې باید ډیر زیات کوشش وکړي چې تر څو موږ متخصص او باظرفیته کادرونه د صحت په بخش کې تربیه کړو یعنی هغه زمونږ د دولتي پهنتون نه کدي او که خصوصي پهنتون نه دي باید کوشش وکړي چې د طب پهنځي د استادانو ظرفیت لوړ کړي او پورته بوزي او بره لوي ازو د هغې پر علاوه سره د کوشش وکړي چې هغه مدرن او نوي ټکنالوژي چې د صحت په برخه کې په دنیا کې وجود لري هغه دوی له هغې سره آشنا کړي او هغه ټکنالوژي وراوړي د افغانستان شفاخانو ته او د افغانستان کلینیکونو ته تر څو زموږ ډاکټران له هغې نه په استفاده سره د خلکو په خدمت کې قرار ولري او دوم دا چې دولت باید کافی بودیجه دې بخشته جلا کړي او کافی بودیجه دې بخشته ورکړي تر څو دې بخش کې توسعي برنامې یعنی لنډمهاله او اوږدمهاله برنامې منځته راوړي د ډاکټرانو او د خلکو د آگاهي د لوړتیاو په اړه باندې دریم دا چې باید خاص قوانین په دې اړه منځته راوړي یعنی کله چې کوم څوک په دې اړه کې د کوم تخلف مرتکب کیږي یعنی بې کیفیته دواوي راواردوي او یا دا چې د تدریس په حق کې خپل زیار نه باسي او کوشش نه کوي باید خاص قوانین منځته راوړي یا کله چې کوم صحي مرکز کې تعصب او تبعیض په نظر کې نیول کیږي نو هغه خلک باید محاکمه او مجازات شي او خاص قوانین په دې اړه کې منځته راوړل شي او دریم څلورم دا چې باید یو دولت یو جدي کنټرول په د دواوو په واردوي توکي او د خوراکي موادو په وارداتو کې ولري هغه مواد او هغه دوا چې راوړيږي باید د هغه کیفیت په نظر کې ونول شي ځکه او ګمرکاتو کې باید دغه دوا چک شي تر څو صحیح او با کیفیت دوا افغانستان ته راوړید شي دغه بعضي پیشنهاداتو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د صحت د حق د لوړتیاوي او د خوالي په اړه د افغانستان دولت او نړیوال ټولنې ته رائے کړی وو
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم آیا کلم مو صوفیانه کلمونه د قوالی په چوکاټ کې اوریدلی
خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پر بنو دی د غدر تو خایست زما د یار نه دی خبر تو که خبر شي پر بنو دی د غدر تو
قوالی د تصوفی ادب او موسیقي یو له محبوب ترینو سینفونو څخه دی چې سلګونه کاله تاریخ لري د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي رازی وگمی جبر خیلت وکشو.
دا سی ویل کیگی چی دا حقیقی منی پرنگ رنگ شوی دا موسیقی پا لومری زل پا افغانستان کی ویل شوی دا چی لحقی و روستی بیا یو شمیر نوروسی متسرایت کرده ده. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کیږي. د کوژ ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابیږي چې یو نری او تیز وي او بل یې دروند او لوړ وي چې په ډیر سوز او ګداس سره یې وړاندې کوي.
منصور غندے پدارشی دار پس لمرگ نخل میں ودارشی.
د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای چی قوالی موسیقی د شرقی موسیقی یو له مشهور او خواندورو سنفونو څخه دی چی ځانګړي مینوال لري. نو موړې د دغه موسیقی په اړه وای
قوالی د شرقی موسیقی هغه ځانګړی سنف ته سیل سوز او شور ډک سنف ته چې شرقی هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دواګنی په قوالی موسیقی کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روښانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړه پارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
دا چې د قوالی سندرو موضوعات څه دي او د دغې موسیقۍ تاریخ تر کومه ځایه رسي بیا هم ښاغلی وحدت.
قوالی موسیقي څه دغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي. لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی و او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر و. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته بیا همالته قوالي موسیقي پسې رواج سول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
د وحدت په خبره چې اوس هم یو شمیر صوفیانو او عارفانو په درګاو کې په ځانګړو شپو قوالي کېږي چې له ډېرو لرو سیمو ورته مینوال راځي. دا چې د دغه موسیقي جوړښت څه ډول دی نو موړی په اړه وایي
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بلې ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې دی د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقۍ شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقۍ شته او که نه؟ که چیرته شته دی کوم سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد دی اردو له طرز نه یو د قوالی سندره را کاپی کړی و، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي، غم غم علي علي، دم دم علي علي، دم دم.
دی وایي قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحد الشهود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې وجد او شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1996 زیږدیز کال د خپلې یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح ده.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپله د خواجه نظام الدین اولیا مرید و ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې څېړنه هم کړې، وایي چې کابل کې د امیر شیر علی خان له دورې را په دې خوا د هرې جمعې په شپه یو شمیر خانقاو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي.
زه پخپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 450 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقه نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي، د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سالکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې په پښتو په دري ژبو دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
د زیاتوي چې په روژې میاشت کې هم په ځینو خانقاوو کې قوالی کیږي. احمدی په قوالی سندرو کې د زمان او مکان یادونه کوي، دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوو ټکو دی ټینګار کوي، دی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د خاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندری د موسیقي استاد سراهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دی، او تر ټولو مشهور استاد یې رحیم غفاری دی. همدارز یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواره، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندری ویلی دی، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هواد د موسیقي لپخوانیو او پیژندل شو سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نو موړی وایي
قوالی عارف هم خوانیم.
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دوسرې ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالې ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
نوازش کنن کی پیژور
شرف ناشی دغه تاج د بزرگانو په سر بویا چې خبر درحمان ناخلی یار بدکا چې خبر درحمان ناخلی یار بدکا بادشاہان لګدایانو خبر بویا بادشاہان لګدایانو خبر بویا په زیارت د شهیدان
درنو د پښتو قوالی موسیقي د پرمختګ او لاغوړی دا په هیله موږ نه نه خبرونه پات رسو. کوم رادیو تلیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسي بریاز مو کیله ده.
بلبل مینا وای پر راز بجبر